ډیرو درنو او عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو خبرونه له هم دی شی به پایل شو. نن سه شنبه دی 14 هجری المریز کال لړم یا قرب د میاشتې دریم د 2022 میلادي کال د اکتوبر 15 ده. په پیل کې لاندې خبرونه. د اروپا پارلمان نن د طالبانو د واکمنۍ په سیمه ایزو اغیزو بحث کوي. دغه بحث د اروپا د پارلمان د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې جوړیږي. تمه ده په دې بحث کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن، د بشري حقونو د څار سازمان یو مسؤل هیدر بار، د افغانستان لپاره د اروپایي پارلمان د ټاکل شوي دلګۍ مشر او یو شمېر افغان فعالان پکې برخه واخلي. د اروپا پارلمان کې داسې مهال د طالبانو د واکمنۍ پر سیمه ایزو اغیزو بحث کېږي چې نن په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو له تړل کېدو 400 ورځې تیرې شوې. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه وایي د ناورین ځپلو ښځو د مرستې لپاره په ټول افغانستان کې یو شمېر مرکزونه جوړوي. دا خبره دغې ادارې پرون په یو ټویټ کې کړې او ویلي دي چې له ملګرو ملتونو سره به په دې کار کې جاپان د ژغورنې نړیواله کمیټه او د ښځو یو شمېر سازمانونه برخه ولري. تمه ده له 15,000 زیاتې ښځې د دې پروګرام له لارې مرستې ترلاسه کړي. د طالبانو حکومت وایي په تخار کې د استوګنې د کورونو او کرنیزو ځمکو پر سر قومي شخړه هواره کړې ده. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو د مرکز مشر انعام الله سمنګانی تیر شپه په خپل ټویټر کې لیکلي چې د خواجه بهاودین ولسوالۍ د مهاجر قشلاق شخړه د ټولو خواوو په رضایت د مذهب ډلې لخوا حل شوې ده. د پریکړې له مخې له دې چې د مهاجر قشلاق اوسنیو اوسیدونکو د اصلي خاوندانو تخریب شوي کورونه له سره رغولي د اوسېدو ځای ته څیرمه 1,050 جریبه ځمکه به د دوی ترمنځ وویشل شي. د ایران حکومت د ښوونکو د اتحادیې 3 فعالان په بند محکوم کړل. رسول بداقی د تهران د انقلابي محکمې لخوا د رژیم پر ضد د غونډې جوړولو او پروپاګند په جرم په 15 کاله او 6 میاشتو بند محکوم شو. همدارنګه جعفر ابراهیمی په 15 کاله بند او محمد حبیبي په 4 کاله او 8 میاشتې بند محکوم شول. د دوی وکیل رامین سفرنیا ویلي چې ماکلین له هیواده له وتلو منع شوي دي. د ښوونکو د اتحادیې فعالان 3 میاشتې مخکې او د هیواد په کچه د ښوونکو د اعتراضونو څخه وړاندې نیول شوي وو. اوکراین او لویدیزو متحدینو د موسکو هغه ادعا په کلکه رد کړه چې ګواکې کیف د روسي ځواکونو پر ضد یو ککړ بم د جوړولو هڅه کوي. ککړ بم که څه هم غیر اټومي دی، خو له دې چې چاپیریال پر راډیو اکټیف موادو ککړوي په اټومي وسلو کې شمیرل کیږي. د اوکراین بهرنیو چارو وزیر وویل اوکراین ته کارپوهان وربللی چې د دې هیواد له تاسیسات څخه لیدنه وکړي او په خپل وګوري چې اوکراین د پټولو لپاره هیڅ شی نه لري. د روسي دفاع وزیر سرګي شویګو د ناتو په غړو هیوادونو کې خپل سیالانو سره په ورستیو ټلیفوني خبرو کې ادا کړې و چې کیف په ښکاره د یو ککړ بم د کارولو هڅه کوي. ازادي رادیو اوري اوړاندې په خبرونه کې ملګری ملتونه وایي تیرې و کال د ښځینه خبریالانو په وړاندې شوی چلن له ټولنیز ژوند د ښځو د لرې کولو یوه منظمه هڅه څرګندوي.
د خبریالانو غوښتنه له طالبانو دا ده چې لږ د ازادۍ بیان ته ارزښت ورکړي، رسنۍ سانسور نه کړي.
په یو تفصیلي راپور کې مول شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو له تړل کېدو مسلې ته کتنه کړې چې نن یې 400 ورځې پوره شوې. د افغانستان کرکټ لوبډله په نړیوال شل اوریز جام کې له نیوزیلند سره د سبنۍ لوبې لپاره د ښو تیاریو خبر ورکوي.
موږ آیرلند او سریلانکا ته ماته ورکړې او له نیوزیلند او آسترالیا سره لوبېدل یو.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. د بریتانیا د محافظه کار ګوند نوی مشر ریشی سوناک چې ټاکل شوی د هیواد صدر اعظم په توګه دنده پیل کړې وایي هیواد له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی.
The United Kingdom is a great country.
بریتانیا یو غوره هیواد دی، خو په دې کې شک نشته چې موږ له یوې ژورې اقتصادي ننګونې سره مخ یو.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
نوری اس نوری مو د خبرونه پاتې برخې خپل تخنیکی همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. ملګری ملتونو وایي تیر یو کال د خزینه خبر اعلان په وړاندې شوی چلن له ټولنیز ژوند د خزو د لری کولو یو منظمه هڅه څرګندوي. ملګری ملتونو وایي اقتصادي بحران هم پر رسنیو فشار راوستي او پر رسنیو کې د خزو ونډه محدوده کړې ده. د طالبانو له بیا واکمنې دورا وروسته په سلګونو خزینه خبر اعلان خپل دندې له لاسه ورکړي او هغه کسان چې اوس هم پر رسنیو کې کار کوي د محدودیتونو تر سخت فشار لاندې دي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځو دفتر وایي په دې اړه څېړنه کړې چې تیر یو کال په دغه هیواد کې له ښځینه خبرې لاڼو سره څه شوي او دا د افغانستان لپاره څه معنا لري. دغه اداره زیاتوي طالبانو رسنۍ سختې محدودې کړي او له ټلویزیونو د ښځو د څیرو او نظریاتو په بندولو سره په ټوله کې له ټولنیز ژونده د ښځو د رول د کمولو سیستماتیک او منظمه هڅه روانه کړې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځو دفتر د ښځینه خبرې لاڼو په وړاندې د طالبانو یو لوی خنډ هغه امر وباله چې له مخې خزینه نتاخانی مکلف او ګرځول شوې چې مخ پټي باید په ټلویزیون ښکار شي. په وروستیو کې داسې راپورونه خبر شول چې خزینه میلمنی هم باید خپل مخونه پټ کړي او ان تر دې چې خزینه نتاخانی په ټلویزیونی پروګرامو کې لنارینه میلمنو سره بحثونه نشي کولای. د یک ټلویزیون خبريالې لیما سپیڅلی چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته له دغې رسنۍ سره کار پیل کړی په خپل فیسبوک کې لیکلي چې د طالبانو د بندیزونو له امله نور نشي کولای خپل کار ته دوام ورکړي. خزینه خبرې اعلان وایي رنګارنګ جامې نشي کارولی او هم په هغو پروګرامو کې برخه نشي اخیستی چې نارینه میلمانه ورته بلل شوي وي. یوې بلې خبریالې خاطره نوري چې په کابل کې د یوې خصوصي رسنۍ سره کار کوي په دې وروستیو کې د طالبانو څخه وغوښتل چې د بیان ازادي ته درناوی وکړي او رسنۍ د سانسور نه کړي.
د خبریالانو غوښتنه له طالبانو دا ده چې لږ د ازادۍ بیان ته ارزښت ورکړي، رسنۍ سانسور نکړي او خبريالان د خوندیتوب لپاره باید حکومت کار وکړي او پریکړي خبريالان سره چې حقوق خپل کار ته تعهد لري هغه څه کار او فعالیت وکړي.
خود طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت وایي د حجاب له حکم پرته پر خزینه خبريالانو کوم بندیز نه دی لګیدلی. خود افغانستان د آزاد رسنیو د ملاتړ اداره وایي د دوی د سروې له مخې د خزینه خبر اعلانو په وړاندې شته ستونزې او محدودیتونه د دې لامل شوي چې شاوخوا 93% خزینه خبر اعلان بیکاره او یا له دندو ګوښه شي.
د غرزی او شمیر افغان خبر اعلان وایي د طالبانو له واکمنې دو وروسته دندې له لاسه ورکړې دي. دوی زیاتوي که څه هم د مسلک بدلون ورته ګران تمام شوی خو له مجبوري ورځې سخت کارونه کوي. د افغانستان د آزاد رسنیو د ملاتړ اداره نه هم وایي چې په تېر یو کال کې تر 60% ډیرو افغان خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي.
دا په ایران کې د افغان خبريال سیف الرحمن غریبیار کارځای دی چې د نوموړي په ګډون نور کاریګر پکې د یوې ودانۍ په جوړولو لګیا دي. غریبیار چې کلونه په لوګر کې له سیمه ایزو راډیوګانو سره کار کړی په وروستیو کې په کابل کې د پنجرې ورځپاڼې خبريال و، خو کله چې د غبرګولي میاشتې په وروستیو کې د طالبانو لخوا د وضع شویو محدودیتونو له امله د ورځپاڼه وتړل شوه غریبیار هم بېدندې شو. نو موړای له سومیاشتنی اوسګارتیا ورسته د کار په لټون ایران ته لاړ او اوس هلته د پوینا هغه سخت کارونه کوي چې کولی ورته ګران دي.
چې مسلک د ژورنالیزم یا لیکوالي یا بل شی او ته د سیاو په اوراسي کارګری ته مجبور سي ډیر سخت ده. دلته خو دوی کار غواړي، دوی هم د سینې د سیاو چات مفتي پیسې ورکوي، سیاست در باندې کوي، توندر سرزي دا نن چې کوم کار تر راغله
دا یوازې غریبیار نه دی چې وروستیو بدلونونو د خپل مسلک پریښودلو ته اړویستی. خبریاله فضیله جویا هم له څو کاله خبریالۍ وروسته مجبوره شوې چې د غالیو اوبدلو ته مخه کړي. دا وایي ډېر کله یې لاسونه په کار کې زخمي شوي خو مجبوره ده چې په هر حالت کې کار وکړي.
مجبوره وم چې د شپې لخوا په لاسونو ملهم وهم چې سهار کار وکړم. دا زما د ژوند تر ټولو سختې ورځې دي چې زه یې تېروم. دا ډول وضعیت یو خبریال لپاره ډېر دردونکی دی.
بسیار دردآور است برای خبرنگار.
د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره یا نیوای د طالبانو له واکمنې دوروسته له 568 رسنیو څخه ته 40 رسنۍ تړل شوې او 60% خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړې. د دې ادارې مشر ظریف کریمی وایي چې د بيدندې توب له امله ډیرو خبریالانو نور سختو کارونو ته مخه کړې ده.
و سقوط حکومت جمهوریت بشس
د جمهوریت له سقوط سره 60% خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړې، چې 93% خزینه خبریالان او شپیته سلنه نارینه خبریالان به دندې شوی دي. ځینې دا خبریالان له وطن وتل دي او ځینې چې پاتې دي یا نور کارونو ته مخه کړی او یا هم په کور ناس دي.
که څه هم طالبانو تل ویلي چې د شریعت په چوکاټ کې د رسنیو او د بیان د ازادي ملاتړی دي، خو افغان خبریالان بیا وایي چې د طالبانو حکومت محدودیتونو یې د کار ساحه تنګه کړې او ورځ تر بلې ستونزې د ډېرېدو په حال کې دي. تازه په کندهار کې دوه خبریالان بسم الله وطن دوست او شیر احمد نوري او ممثله تاولا زر د طالبانو لخوا زنداني شوي دي. د طالبانو حکومت تر اوسه د دې خبریالانو او ممثل د نیولو په اړه څه نه دي ویلي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
افغانستان د کرکټ په نړیوال شل اوریز جام کې سبا له نیوزیلند سره لوبه کوي. افغانستان او نیوزیلند نړیوال جام په ای ګروپ کې دي. افغانستان خپل لومړی لوبه په انګلستان بایللی، خو نیوزیلند بیا نړیوال جام د استرالیا په وړاندې په یو بری امپایل کړی دی. سفی الله ستانګزی ته بغوښ شو.
د ملبورن د کرکټ مشهوره لوبغالی ام سی جی د چهارشنبې په ورځ د افغانستان او نیوزیلند لوبې کوربه دی. لوبه د افغانستان په وخت د غرمې په 12:30 پیلېږي. افغان لوبډلې په پیرت ښار کې تر لومړۍ ماتې وروسته چې د انګلستان په وړاندې وه ځان ملبورن ته رسولی او هلته یې د نیوزیلند په وړاندې وروستی چمتووالی نیولی. د افغان لوبډلې مخکښ بالر راشد خان د نیوزیلند لوبې په اړه په یو خبري کانفرنس کې وویل، د نړیوال جام له کومو ټیمونو سره چې افغان لوبډله مخ شوې پخوا یې لوبې ورسره کړي او ځینو ته یې ماته هم ورکړې ده.
Ireland, we have beaten...
موږ آیرلند او سریلانکا ته ماته ورکړې او له نیوزیلند او استرالیا سره لوبېدل یو. زه فکر کوم چې یوازې باید په دې سوچ ولرو چې ښه کرکټ وکړو، په سمه طریقه او که چیرته دوه درې لوبې وګټو هیڅوک نه پوهیږي چې څه به پېښ شي. خو دا همګړی موږ یو وخت یوازې په یوې لوبې فکر لرو او ګورو به چې څه کېږي. افغانستان او نیوزیلند یوازې یو وار مخکې هم د 2021 کال په نړیوال شل اووریز جام کې سره په ابوظبي متحده عرب اماراتو کې مخ شوي وو. هلته افغان لوبډلې د اتو لوبغاړو په سوځېدو 124 منډې کړې وې او نیوزیلند بیا داسې حال کې هدف ته ورسېد چې یوازې دوه لوبغاړي سوځېدلي وو او 11 بالونه هم ورته پاتې وو. که څه هم د ابوظبي د میدان ویشتنځای یا پیچ د چټکو بالرانو لپاره ډېر مساعد نه و، خو د نیوزیلند چټکو بالرانو له هغې ډلې ټرینټ بولټ درې افغان لوبغاړي وسوځول او سوتی هم دوه وکټ ترلاسه کړې. په بیټنګ کې بیا د افغانستان په ګټه یوازې نجیب الله زدران ښه ولوبېده او په یوازې سره درې اویا منډې ترسره کړې. معلومه نه ده چې افغان ټیم د نیوزیلند د چټکو بالرانو په وړاندې، هغه هم په ملبورن او د استرالیا په شرایطو کې چې معمولا چټک بالران ښه پکې ثابتېږي، څه کولای شي. د افغانستان ډېره توقع بیا له ورو یا سپین بالرانو ده چې په سر کې راشد خان او ورپسې مجیب الرحمان دی یادولو دي. د نیوزیلند ټیم بیا چې خپل ګاونډ او د روان نړیوال شل اووریز جام کوربه استرالیا یې په لومړۍ لوبه کې په لوی تفاوت وګټه، وایي چې خپله عادي لوبه کوي او ملبورن کې هم د ښې لوبې په نیت میدان ته کوزیږي. وتلي نیوزیلندي بیټسمن دیوین کانوی وویل، موږ ډېرې لرې راتلونکي ته متوجه نه یو، موږ هیڅ هم نه دي بدل کړي، فقط په دې تمرکز لرو چې ښه ځیرک کرکټ وکړو او په ملبورن کې چهارشنبه له افغانستان سره خپلې راتلونکي لوبې ته په تمه یو. نیوزیلند د دې ترڅنګ چې د کرکټ په لوبو کې له ډیرو چټکو بالرانو برخمن دی، د چټکې توپوهنې او چابک فیلډینګ لپاره هم خورا شهرت لري. د افغانستان د ټیم په جوړښت په تیره بیا پیلیزو لوبغاړو باندې که څه هم انتقادونه موجود دي، خو د راشد خان، مجیب الرحمان او محمد نبی په څیر د نړیوالو پیژندل شوو اورو بالرانو په لرلو سره د ګڼو ټیمونو او خلکو پام راوښتی دی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به په روان نړیوال شل اووریز جام کې تر نیوزیلند وروسته له آیرلند، سریلانکا او استرالیا سره لوبې وکړي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 11.6 مترو اوریدلای سي.
د سهار وبجي او 14 دقیقې دي. د بریتانیا د محافظه کار ګوند نوې مشر ریشی سوناک چې ټاکل شوی د دې هیواد د صدر اعظم په توګه دنده پیل کړې، وایي هیواد له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی او یووالی او ثبات ته اړتیا لري. سوناک پرون ماښام ولس ته په خپله لومړۍ لنډه وینا کې دا څرګندونې وکړې. ریشی سوناک تر لیز ټراس وروسته د محافظه کار ګوند مشري په غاړه واخیسته او ټاکل شوی نن د بریتانیا د نوي صدر اعظم په توګه دنده پیل کړې. نور جزئیات به لسفی الله ستانک زیوارو.
ریشی سوناک په داسې وخت د بریتانیا د صدر اعظم دنده په غاړه واخلي چې هیواد یې له سختو اقتصادي ننګونو سره مخ دی. سوناک د لیز ټرس پر ځای چې شاوخوا اوونۍ صدر اعظم وه، د محافظه کاره ګوند مشرۍ او د بریتانیا صدر اعظم ته ورسید. ریشی سوناک دوشنبه ماښام ولس ته په خپله لومړنۍ وینا کې د لومړیتوبونو په اړه وویل:
The United Kingdom is a great country.
بریتانیا یو غوره هیواد دی، خو په دې کې شک نشته چې موږ له یوې ژورې اقتصادي ننګونې سره مخ یو. موږ اوس ثبات او یووالي ته اړتیا لرو، او زه به دا خپل لومړیتوب وټاکم چې خپل ګوند او خپل هیواد سره یو ځای کړو، ځکه دا یوازینۍ لار ده چې موږ به په هغه ننګونو بریالي شو چې موږ ورسره مخ یو، او د خپلو ماشومانو او لمسیانو لپاره یو ښه سوکالی راتلونکی جوړ کړو. زه ژمنه کوم چې زه به په صداقت او عاجزۍ سره ستاسو خدمت کوم، او زه به هره ورځ د بریتانیا د خلکو لپاره کار وکړم.
for the British people.
ریشی سوناک له لیسټراس هم ستاینه وکړه چې د دب خبره په سختو شرایطو کې د هیواد لپاره کار وکړ. سوناک ویل دا په ژوند کې ورته تر ټولو لوی عزت او ویاړ دی چې د بریتانیا صدر اعظم ته رسیږي، او هغه هیواد ته د خدمت کولو موقع په لاس ورغلی چې د ډیر زیات احسان مند دی. ریشی سوناک 24 کاله د مخ په بریتانیا کې زیږیدلی دی. لومړنی آسیایي ټبری او غیر سپین پوستی بریتانوی دی چې تر ټولو لوړ دولتي مقام ته رسیږي. د ده پلار او مور چې اصلا د هند د پنجاب دی، په 1908 میلادي کال کې له ختیځ افریقا بریتانیا ته کډه شول. ریشی سوناک به د بریتانیا تر ټولو ځوان صدر اعظم وي. د مخکې د بریتانیا د خزانې رئیس او مالیې وزیر پاتې شوی چې تر صدر اعظم وروسته په کابینه کې تر ټولو مهمه څوکۍ ده. د کورونا وبا پر مهال چې خلک قرنطین کې وو، د بریتانیا اوسیدونکو ته د مالی مرستو د ورسولو پروګرام جوړ کړ، او لامغه وخت د ګڼو خلکو پام ورواړو. خو د بریتانیا اپوزیسیون کارګر ګوند د حاکم ګوند خپل منځي ګډوډیو او په څه کم یو نیمه میاشت کې د صدر اعظم بدلولو ته په اشاره انتقاد وکړ چې ګواکې حاکم محافظه کار ګوند د بریتانیا اقتصاد مات کړی او خپلې ژمنې نه دي عملي کړي. د کارګر ګوند مشر انجیلا رینر وویل: سوناک هیڅ ماموریت مخکې نه لري. اغلی رینر د عمومي ټاکنو غوښتنه وکړه او ویل: خلک تاکنی غواړي.
ویوا لا لیبرتا،
او سربخوی کوردستان.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
I am always going to put America first.
رفراندوم سوره
است. Democracy is not the buildings, it's not the monuments, it's you.
لا ازادي رادیو سره وسی او ترنور زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالات خبر شي. ازادي رادیو هر ورځ د سهار له وو بجو د ماخام تر وو بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره د غرض لوی خارونو کې د اف ام په سل شر پنځه څپه صافه وزې اوریدلی شي.
له خبرونو ور اخوا
د برخه کې لومړی د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته ان کتنه کوو. احمد تکل تبغ شو.
واشنگتن ټایمز راسپانې د متحده ایالاتونو د منځمهاله انتخاباتو په درشل کې په کانګرس کې د جمهوریت پال ګوند د غړو د هغه پلان په اړه یو مطلب خبر کړی چې وړي پر دیموکراتانو د فشار راوړلو لپاره له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په وټلو کې د ګډوډۍ مسله را برسېره کړي. د راسپانې د راپور لمخې په داسې حال کې چې د کانګرس غړي پر روان کال کې په دې اړه څېړنو ته تیاری نیسي، د استازو جرګې جمهوریت پالو غړو ولسمشر بایدن ته ویلي دي چې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د استلو په اړه اسناد د راتلونکو څېړنو لپاره خوندي وساتي. د استازو جرګې کې د ټکساس استازي جمهوریت پال مايكل مکال پر روانه ونې کې د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن ته وویل چې له افغانستانه د ځواکونو په استلو کې د ګډوډۍ اسناد خوندي کړي. مقال چې اوس مهال د هیوادنی امنیت د کمیټې مشر دی، خای د استازو جرګې راتلونکي مشر وي. په مطلب کې راغلی دی چې سپینې مړې د خاغلی مقال د غوښتنې په اړه د تبصرې لپاره د واشنگتن ټایمز پوښتنې ته ځواب ونه وایي. د افغانستان په بینظمۍ سره د سرتیرو وتل هغه موضوع ده چې جمهوریت پال ګوند د ډیموکراتانو د بهرنۍ پالیسۍ د لوی نیمګړتیا په توګه یادوي، خو ولسمشر بایدن ویلي دا د امریکا د تر ټولو اوږدې جګړې د ختمولو یوازینۍ لار وه چې پایلې مخکنی ولسمشر ډونالد ټرمپ کړی و. د واشنگتن ټایمز مطلب زیاتوي چې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د ایستلو په بهیر کې د ګډوډۍ له کبله ټول امریکایي ځواکونه د تیر کال د اګست په 10مه ووتل، او په پایله کې طالبان سمدستي پر افغانستان واکمن شول. بزنس ستاندارد خبرونې د نړیوال بانک د تازه راپور په اړه چې وایي په 2021 کال کې د افغانستان اقتصادي رکود شل سلنه وو، یو تحلیلي مطلب خبر کړی. د نړیوال بانک پر راپور کې راغلی چې که څه هم د افغانستان اقتصاد له نویو واقعیتونو سره د ځان سمولو لپاره هڅه کوي، خو بیا هم له جدي ستونزو سره مخامخ دی. په نړیوال بانک کې د افغانستان د څنګ مشر ملندا ګوت د تلپ وویشتمه نیټه په یو پیغام کې ازادي رادیو ته ویل چې ل نړیوال اقتصاد څخه جلا کېدو د افغانستان لپاره لوی خندونه رامنځته کړي دي. بزنس سټانډرد لیکي د افغانستان اقتصاد ډیر زیات کوچنی شوی او د خلکو کاروبار او اقتصاد اوس تر پخوا زیاتو ننګونو سره مخامخ دي. په تیرو څو باندې څوارلس میاشتو کې د افغانستان بانکي سیستم سخت زیانمن شوی او د نړیوالو په مرستو کې چې د افغانستان اقتصاد پر متکی و کموالی راغلی. بزنس سټانډرد د میرمن ګوډ د هغه وړاندیز یادونه کوي چې وایي په افغانستان کې د جنسیت په اساس محدودیتونه باید لری شي، په عامه مالی خدماتو کې زیاتوالی راشي او د پنګونو لپاره کاري فرصتونه رامنځته شي، څو په نتیجه کې پر مالی سکتور اوسنی محدودیتونه لمنځه ولاړ شي.
نن په افغانستان کې د طالبانو لخوا شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د تړل کېدو څلور سوه ورځې پوره شوې. د طالبانو چارواکي وایي د نجونو د زده کړو مخالف نه دي او په دې اړه په یوې طرحې کار کوي، خو تر اوسه نه د دغې طرحې څرک لګېدلی او نه هم د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو پرانستل کېدو موضوع روښانه شوې ده. ښوونکي او د بشري حقونو فعالان د طالبانو دغه پریکړه ناعادلانه بولي. جزئیات پدې راپور کې
چې راو په مکتبای ما رو بسته نگه داشتن
د دې حق زد کوون کې پښتنه د چې د طالبانو په بیا ځل واکمنې دو سره د څلور سو ورځې کې چې په کور ناشته ده. دیانا وې د ووم ټولګي زد کوون کې و چې طالبانو دنجونو خونځو دروازې وتړلې. نو موړی ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل نو غواړي لزد کړو محروم پاتې شي.
ما ځنه ګران استم کې
موږ له دې اندېښنه لرو چې خزي به سواد پاتې شي. د دې میرمنو لپاره خلک سره لوبده خوانځي باید پرانیستل شي. موږ نه غواړو چې به سواد پاتې شو.
ما نه مخایم به سواد بمونیم.
د طالبانو حکومت بیا په دې موده کې د دیانه د پښتون په څیر ورته پښتون ته بیلا بیل ځوابونه ویلي. تازه د دوی د حکومت ویان زبیولا مجاهد تیرونی په ترکیه کې د مدارس او دینی عالمانو د یووالي نهضت په نوم د دینی عالمانو ناشته ته خونځي ته لښبګم ټولګي پورته د جنوز د کوونکو د تک پاړه دی وی مشخص طرح د جوړولو خبره وکړه او د خونځي د بیا پرانستل کېدو هیله ورکړه. د دغه طرح د جوړیدو خبره مخکې هم بیلا بیل طالب چارواکو کړي وو. خود طالبانو حکومت د پوهنې وزارت مخکيني سرپرست نور الله منیر بیا د مسله د افغانستان کلتوري بحث غنلای وو چې خلګو رسنۍ سره په خبرو په ټولنیزو رسنیو کې پلیکون ورته خبرګونونه وخدل او دا خبره رد کړه. هغه څه چې په تیر څلور سو ورځو کې په افغانستان د نن او بهر پاړه انتقادونه او خبرګونونه مطرح دي، هغه دادی چې لښپګم ټولګي پورته د نجونو د خوانځوي د برخلیک پاړه د طالب چارواکو واینا او عمل یو شان ندی. د سومبلی په میاشت کې د پکتیا په څمکني ولسوالۍ کې لښپګم ټولګي پورته نجونو دوهونی خوانځیو تولاړي، خو طالبانو برته د خوانځي وټړل شي. دغه چار په پکتیا کې د زده کوونکو لغبرګونونو سره هم مخ شو. د طالبانو حکومت وینځ زبیولا مجاهد هغه محل په یوه خبري ناشته کې وویل د بوڅ یړل شي چې د خوانځي د چا په امر پرانستل شوی وو. خوونکی کریمه بیا په افغانستان کې لښپګم ټولګي پورته د نجونو خوانځي د دروازو د تړلو پاتې کېدو د پایلو پاړی ازادي رډیو ته وویل
حق د دختر کې بشن د تاریخ ټول
د نجونو حق چې په ټول تاریخ کې دوی نه دی ورکړی او نه ورکوي. دوی غواړي په همدې سیستم سره انجنیر رندې او کڼي وساتي. یو انجلی رندا او کڼه ساتل په دې مان نه ده چې یوازې د بشاته پاتې شي. خځې د ټولنې نیمایي برخه جوړوي. ټولنه مشاته پاتې کیږي، خلک مشاته پاتې کیږي، هیواد مو پرمختګ نشي کولای او له ټولو هغو سیستمونو شاته پاتې کیږي چې باید پکې پرمختګ وکړو.
کته هم طالبانو لښپګم ټولګي پورته د خوانځي د تړل کېدو ښکار لاملونه نه دی پکوته کړي. خودنجونو خوځو حجاب هغه موضوع ده چې طالب چارواکو یې پاړه په ظلمونه بحثونه کړي دي. دغه شان د هم ویل شوی و چې په کابل کې د طالبانو د حکومت له خوا د عالمانو په ناسته کې به د نجونو د زده کړو پاړه بحث وشي، خو داسې ونه شول. په دې وروستیو کې د دوه لوړپوړو طالب چارواکو له وینا او اخیست دا کېږي چې د نجونو د زده کړو موضوع د طالب چارواکو د خپل منځي اختلافاتو قرباني شوی وي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانیکزی د میزان میاشتې په 15مه د سایلانیانو د ورځې په مناسبت جوړ شوې غونډې ته د خپل وینا پر مهال په افغانستان کې لښپګم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو موضوع ته اشاره سره وویل چې باید خوانځي د ټولو پر مخ پرانیستل شي. هغه وویل چې علم په خځې او نارینه دواړو فرض دی.
باید زر تر زره تعلیم زمينه مساعده شي. زر تر زره باید په افغانستان کې د مکتبو او د مدرسو دروازې د ټولو په مخ باندې خلاص شي.
خو په همدې ناسته کې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت سرپرست خالد حنفي وویل چې علم د خځو لپاره مباح او نارینه لپاره مستحب دی.
هر جې تلاش شو د تعلیم ډیر خبرې کوي.
تعلیم خو یو مباح عمل ده، دا یو علمی خبره ده. تعلیم دنیاوی تعلیم دا مباح ده حضراتو، او دا مباح او دا امیر په مابین تعرض راشي امیر حکم واجب ته بیا.
خو د طالبانو حکومت بیا تر اوسه په دې اړه چې د ښځو ټول حقوق به د اسلامي شریعت په رڼا کې وي ښکاره تعریف نه دی وړاندې کړی. د بشري حقونو فعالان د طالبانو د حکومت لخوا د نجونو پر مخ د ښوونځیو د دروازو تړل ظلم او د بشري حقونو نقص بولي. د بشري حقونو څارونکي ماهر مومن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
با محروم ساختن 3 میلیون دختر افغان از تعلیمات ثانویي
طالبانو په افغانستان کې شاوخوا 3 میلیون نجونې له تعلیم نه پاتې کړي. دا نه یوازې دا چې د بشر حقونو یو اساسي نقص کړی، بلکې جنسیتي تبعیض هم دی. د دې کار سره غواړي افغان نجونې څنډې ته کړي او له ټولنې حذف کړي. د طالبانو دغه ظالمانه پریکړه د افغان نجونو راتلونکي ته سخت زیان رسوي.
طالبان امروز و آینده دختران افغان را سخت متضرر میسازد.
موږ هڅه وکړه چې د طالبانو حکومت نظر د ښاغلي مجاهد د هغه څرګندونو په اړه واخلو چې تېره اونۍ په ترکیه کې د دیني عالمانو په ناسته کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو په اړه کړې وې. خو خپل ښاغلي مجاهد او د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پښتنې ځواب نه کړی.
جوان
آزادی خزینه پر سر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
او اوس به هم تاسو ته پیغامونه وورو.
تاسو لا پیغامونو
زه د هلمند ولایت ندالیو لسوالی د ریګریشن سیم تاسو ته دا پیغام پریزم. زموږ د ندالیو لسوالی د لیمند ریګریشن سیم کې نه کوم وخت یو آیات راغلی دی د واکسین په اړه کې نه مبلغ نه هم واکسین راغلی دی نه هم راځي. په دلس کال دلته د خلکو ته کوم چا واکسین نه دی کړی نم څوک راغلی دی نم چا سر په ګرځولی دی. نو هیله می دا ده چې دې سیمې ته پام لرنه وسی.
نو مې محمود درنګرار ولا شرزاد ول صالح سره په اړه کې کېم د افغان بنگلورټونو د لپاره باید د سی یو طریقه وشي لکه د ډالر په مقابل کې چې پریکړه شوې ده چې ډالر لوټ کټ شو نو بیا یې اخیستل منع دي او یا په کمو پیسو باندې اخیستل کیږي. باید د افغان بنگلورټونو په مقابل کې دغه سی پریکړه وشي. زموږ د مرکزی دولت نه دا خواست ده.
د ازادي راډیو کارکونکو د کابل ښار ومنهي فضا کو شاګرد د اقرب اول تاریخ د درنیمو بجو خو کې ابن معروف طالبان راغله د کوشن رخصت کول په وخت کې حجاب دن کې جنې چخلو کورونه ترواني رانیولي او وهلي په یو کس نیولي او په بل کس وهلي او د جنو کورسونو ته اجازه نه نوتل. آیا د کوم وحشت ته یا حکومت ته
امن لاچان لای کلمنت د شکرګار شر د بولاند سیمسر د غز ماجر د طالبانو تر چارواک په سور ورسو چې مجمعي بن خلګي د غز مجمع شي کم کړی دی. دوی د میاشتې درې زره ورکی هغه یو ګونی وړه په 5.5 په شپږ زره ده او یو ډبه په 3 زره ده. نو دا موږ چاره څنګه پکیش موږ دا غیلې د چې پراتونکو کار کې د غز مجمع شي ولړ کې د غز ماجر د ټول مې بن واوري خپل ژغ دي ټول پورته کې چې دا غز موږ ماشيات دی ولر کې.
نو محمد قاسم د هلمند ولایت ته فج کور خلې سر سر پاري کې مالغه موږ خو دا څو اره ده دا سه سره خراب ده نه یو اله او تر تر یو بم نه ست ګرم عثمان دا سره ستر نه عمر ست ور سر نه هیڅم نه ور سره کې دا موږ خبر چې طالبان تر ورسه شي دا غلې چمو کې نه واله راته ست نه وبر لري چمو هیڅ اله نه راو په څه د سي او نو مرست را سره کې نور ځین ته ورشه نور خات نه ورشه.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي.
د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00 420 11 24 201. شمیره بیا تکراروم 00 420 11 24 201.